افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې مخکې د ځوان فکر اونیزه خبرونه پیل شي. پیل د سات خبرونه کوو. ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغولو چارې د رغولو عملی چارې رسمن پیل شي. د طالبان تر کنټرول لاندې د باختر خبری اژانس راپور له مخې له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخون د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او نورو پراختیا پروژو د پرانستې په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسېد. د خبر پاڼې له مخې نوموړی د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه ماری سیمې ته په سفر ولاړ چې په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې د پرانستلو په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نل لیکې وسوه 400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غزول کیږي. د ګازو دغه نل لیکه چې له ترکمنستان څخه پایل او د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غزول کیږي. د ترکمنستان ګاز تر هند پورې لیږدوي. تمه ده چې د ګازو دغه ستر نل لیکه به په افغانستان کې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او هم به دا هېواد د ترانزیت له پلوه په کال کې شاوخوا 500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشرۍ لپاره کاندید کاملا هارس د جمهوري پالو پر کاندید پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د دوحې د تړون له کبله انتقاد وکړ او هغه یې وتر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هارس بیگا له ترامپ سره په لومړنۍ ټلویزیوني مناظره کې برخه واخیستله او دواړو د یو بل پر پالیسۍ او سختې نیوکې وکړې. میرمن هارس وویل ترامپ اداري هغه مهال د دې خبره له یوې تر روسي ډلې طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې چې په نتیجه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوه. د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 لاسلیک شوه. میرمن هارس همدارنګه پر ترامپ له دې کبله هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو مشران کمپ ډیوید ته وربللي وو. د هغه خبره هغه ځای ته چې د امریکا د ډیپلوماسۍ مهم ځای دی او په دې کار سره ترامپ د امریکا د ډیپلوماسۍ اهمیت درناوی وکړ. خو ترامپ د هارس انتقادونه رد کړل او هغه سیاسي انګیزه وبلل. په دې ټلویزیوني مناظره کې چې د آی بی سی شبکې لخوا په مستقیم ډول خبره شوه، دواړو کاندیدانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال له ګډوډۍ نیولې تر غیر قانوني کډوالو، بهرنۍ پالیسۍ او روغتیايي تدابیرو پورې د بېلابېلو مسایلو په اړه د چلوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ورسته له هغه چې د اسرائیل پوځو منل چې په لویدیځه غاړه کې د پوځیانو په ډزو کې ښایي یو امریکایي فعال وژل شوی وي، امریکایي جګپوړو چارواکو پرون سه شنبه له اسرائیل وغوښتل چې په لویدیځه غاړه کې پر خپلو عملیاتو کې بدلون راوړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د ګمان کاوه چې د آیسونور آیزیګی ایګي وژل یوه پیښه وه، خو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن هغه بې دلیله او د نه توجیه وړ پیښه یاده کړه. خو بایدن خبرلان ته وویل داسې ښکاري چې دغه وژنه تصادفي وه او زیاته کړه چې هغه د پیښې په ځای کې یو دم پیدا شو او په نښه شو، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بلینکن له لندن څخه د کتنې په مهال خبرلان ته وویل چې د دې پیښې په اړه د څېړنې او عیني شاهدانو څرګندونو دا واضح کړي چې هغه بې دلیله او په غیر معجه توګه وژل شوی او زیاته کړه چې هیڅوک باید په اعتراض کې د ګډون په خاطر ونه وژل شي. شپږشت کلنه ایګي چې د ترکیې تابعیت هم درلود د تیریونه په پای کې په لویدیځ غاړه کې د يهودي مشزایونو په وړاندې چې د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني دي په یو لارون کې د اسرایلی ځواکونو په ډزو وژل شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو درنو ریدونکو او زموږ د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. د ځوان فکر په دې خبرونه کې موزه فرشته صاحب خبرونه ته هرکلی کوم. وړم ورځ د سپتمبر 8مه د سواد نړیوال ورځ واچې سکال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوړخي تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی. دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال پرته له دې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه ولري شروع شو. یوازې هلکان اجازه لري چې تر شپږم د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته لاړ شي. خو له بلې خوا بیا په دې وروستیو کې د انټرنیټ له برکته د ځوانانو په منځ کې آنلاین لوست عام شوی دی. اوس سوال دلته دی چې آیا د کاغذي کتابونو د مطالعې ارزښت په خپل ځای پاتې دی او کنه؟ او هغه ځوانان چې په سوشل میډیا یا انټرنیټ کې بوختي څومره وخت لري چې لوستنه وکړي او مطالعه وکړي؟ په همدې موضوع مونږه د نن ورځې خبرونه څرخو او په خبرونه کې مونږ سره قدرمن میلمانه هم شته. ستاسو اړیکه به هم پیغام را واخلو تاسو کولای شئ د ټلیفون پر شمیرو مونږ ته زنګ را وکړئ. مونږ سره په خبرونه کې نن تکړه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد عزیزی، د ننګرهار نه د آنلاین کتابتون مسؤل وحید زهیر، او د جرمنی نه لیکوال ژورنالیست زلمی حلیمی، او له افغانستان نه د خوانزی استاد هیلا شمس میلمانه دي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میلمانه مونږ سره په خبرونه کې وصل دي. هیلی جان، خبرونه ته خره غلې زمونږ غا غورې
فکر کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم هیلی جان، څنګه یاستې؟ خبرونه ته خره غلې. په سر کې کتا سودارته وایي چې په افغانستان کې د خزو لپاره د مطالعه زمينه وسنګ ده، د پخوا په سیر خزي وس هم لیوالتیا لري له مطالعه سره وکنه.
د زه یتمنه د حسن مخ کې خپل سلامونه نه هیل تاسو ته ټولو قدرمند او اوریدونکو ته سلامونه نه هیل وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسې. لکه څنګه چې موږ پوهیږو، مطالعه د هر انسان لپاره ډیره مهمه او ضروری ده چې هغه باید په ژوند کې مطالعه ولري. خو بدبختانه اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په تعلیم په برخه کې خز ډیر زیاتې توجه نه کوي، ځکه هغه حق ورته نه ورکول کیږي. دا د یو دولت لپاره مهمه ده ترڅو خزو لپاره د تعلیم زمینه برابر کړي. خو بدبختانه د افغانستان دولت، د افغانستان حاکمین یا اوسنی نظام هغه څوک دي چې هغوی تعلیم برخه کې د خزو لپاره پوره توجه نه لري. نو د همدې له امله خزو هم تعلیم په برخه کې مطالعې ته ډېر زیات توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي چې دا د دوی لپاره څومره ضروري ده چې یو خزه باید که خزه وي یا ناری نوی باید تعلیم ته توجه ولري. خو بدبختانه په افغانستان کې خزه تعلیم ته او همدارنګ مطالعه ته پوره ډول باندې توجه نه لري، ځکه دولت هغوی ته دا زمينه نه ده برابر کړې.
مننه ډیره زیاته هیلی جان. زهیر، تاسو بر اثر په خبرونه کې یاستې، کداره ته وایي چې په افغانستان کې تاسو آنلاین کتاب پلورنتون لري، د خپل فعالیت په کلر اته لګ لاندو غږیږي. اغلی سال اغلی صحه
تاسو ته تاسو خبرونه ټول اوریدونکو ته سلام سلامونه مې ته هله وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
زمونږ د آنلاین کتابتون څه دی نو موږ هم کتابتون ته کوم دی چې آنلاین یا ډیجیټل یا برېښنايي کتابتون دی. د 2014 کال راهیسه فعالیت لري او شاوخوا لس کال یا لس کال نه ډېر موږ فعالیت کړی دی. لس کال څنګه ډبل لري موږ په کتابتون سره چې د 15000 نه زیات کتابونه دي، خو ډېره برخه چې دا هغه پښتو کتابونه دي. د پښتو سربېره په دې کې دري، اردو، انګلیسي او ځینې عربي کتابونه هم موجود دي.
ډیر ښه. وای جان، کدا فقط په لاندو ټکو کې راته وایي چې د پخوا په څیر وسم په افغانستان کې د کتاب مشتریان یا د کتاب پلورونکي وسم شته دي؟ د ځوانانو لیوالتیا څومره ده د کتاب اخیستلو سره؟
اغلی صاحب، له خمرغه چې د کتابونو سره ډیر وخت راځي سره کار لرم، ننګرهار کې په کابل کې کوم کتابتون دی یا کوم کتابخانه دی، دا غوښ په هم مخه په ځینې ملګری په کې شته، ځینې خپلوان ته کې لبل مرغب وایم چې په خوا هم یعنی کتابونه سره خلکو هغه سینه نه ده لکه څنګه چې په کار ما هدف دا دی چې تر ډیره هدف پورې چې موږ به کتابخانو ته تسلیم نه پات کتابونه به ډیر خرڅې صحیح ده. بعض ځوانانو ډیر خلک د ځوانانو چې هغه ګلچین کتابونه هم اخیستل لوستل، یا چې د تیر لاس کال راهیدې ما کوم کتابونه لیکل، حتی ما خپل هم ورسره دی زما ملګرو او خپل د زما مخه دا د ځان جوړونې کوم کتابونه چې د ډېر زیات مخه وا د ډېر زیات لیکل کېدل، او ادبیات کې ناولونه کیسه ناولونه هم د نوال د بهلا لکه د بشیر احمد احمدی ناولونه د نور لیکوالانو د کتابونه لیکل او چاپول او هغه خپل لیکل کېدل. خلاصه دا چې په ډېره کچه باندې پخوا هم کتابونه خلکو نه لوستل، او بده مرغه ممکن هغه کومه کمه کچه چې موږ درلوده هغه نوره راکمه شوې ده.
فکر کوم عزیزي صاحب هم را سره په خپرونه کې وصل دی. عزیزي صاحب، خپرونې ته ښه راغلی.
ډېره مننه د تاسو لیدونکو ته، اوریدونکو ته، او میلمنو ته، او تاسو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. عزیزی صاحب، په سر کې کراته وایي چې د کاغذي کتابونو لوستل مخ خيږي کا ډیجیټلی؟
ولا کتابونه د ناراحتۍ او د راحت په لحاظ چې سړی وویشي نو بیا د کاغذ له کتاب سره سړی راحت وي. زه پخپله د کاغذ له کتابونو سره یا له کاغذي کتابونو سره خوشحاله یم، مګر ځینې کتابونه مو کاغذي نه سو پیدا کولای، خصوصا د نورو ژبو کتابونه په افغانستان کې نه چاپیږي، نو هغه ته موږ مجبور یو چې بیا ډیجیټل مطالعې ته ولاړ سو، پی ډی ایف پیدا کړو یا آنلاین ولولو. ځینې محتویات داسې دي چې په کاغذ کې وي که په ډیجیټل کې وي سړی نه په تکلیف وي. خو عموما دا توصیه کېږي چې یو خو په افغانستان کې انټرنیټي او برېښنایي خدمات او وسایل ډېر کم دي، او دویمه مسله دا ده چې هغه کیندل سی ورته وایي او یو څه سترګې نه په تکلیف وي، هغه وسایل په افغانستان کې کم دي. نو معمولا چې خلک دلته پی ډی ایف مطالعه کوي یا ډیجیټل مطالعه کوي، هغه په داسې سکرینونو کې کوي او بیا یې نه کوي کوي چې هغه سترګې په تکلیف وي. نو طبیعي ده یو خو دغه کاغذي کتابونو سره د موږ تاسې د عمر خاطرې تړلې دي او زرګونه کلونه سي مطبعه اختراع شوې ده، کاغذ جوړ شوی د لغ رئیس انسانان سره بلد دي، نو طبعا د هغه مینه له سړي سره ډېره وي.
ډیر زیات مننه عزیزی صاحب، تاسو ته به بیا هم راشو. حلیمی صاحب په خبرونه کې را سره دی، حلیمی صاحب په خبرونه ته ښه راغلی. په سر کې دا راته وایي چې تاسو د افغانستان نه بهر یاستئ، نو مطالعه ته تاسو کومه لاره انتخاب کړې ده؟ د افغانستان نه بیرون هغه ځوانان چې دي، فکر کوم اوس کاغذي کتابونو ته لږ سخت ده، ستونزمنه ده چې لاسرسی ولري، تاسو کومه لاره انتخاب کړې او کومه تاسو ته اسانه ده؟
کتاب ټلیفون کې یا په کمپیوټر کې مطالعه کول نسبتا تر کتاب غلر سخت از مال لپاره پدې چې هغه د سترګو مشکل پېښي او هم سړی ورسره راحت نه وي. زه غواړم په ټوله کې د مطالعې پر ډول یا پر ځانګړتیا باندې وغږیږم چې زموږ ځوانان باید کم کتابونه مطالعه کړي او څه ډول یې مطالعه کړي او په کوم شرایط کې مطالعه کړي. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د مسلک په دوره کې باید مسلکي کتابونه مطالعه شي، که موږ د مکتب په دوره کې هغه چې زموږ مسلکي زموږ ارزوګانیزم د انتخاب یا غو مطالعه کول، هغه څو وروسته تپریهي کتابونه دي چې هغه باید په کوم شرایطو کې او څو وخت مطالعه شي. ولی په دې وروسته کې متاسفانه هغه شمیر ځوانان چې له هیواد څخه بهر دي په فزیکی ډول کتابونو ته لاسرسی نه لري او دا ډیره سخت ده. بیا کله چې دوی په انلاین ډول کتابونه ولی پیدا کوي، هغه نو یو رقم مزایمات پیدا کوي، کته چې په ټلیفون یا کمپیوټر کتاب ګوري یو څوک د تزنګ وي یا مثلا ورسره راحت نه، ولیکه کتاب دی په لاس کې ورکه اړه په کتاب کمزې پوری چې دی مطالعه کړي نشان پکښ دی، دا خپل تب هم خوان لري او هم سړی یو احساس کوي چې زه یو څه مطالعه کوم. خو زه چې په فزیکی ډول کتاب می په لاس کې مطالعه کوم او په کمپیوټر کې مطالعه کوم، کتاب سره ډیر راحت دی. ولی په کمپیوټر کې هغه چې خوند نه سم ورڅخه اخیستلی یا درسونه نه سم ورڅخه اخیستلی لکه په خپل سی فزیکل له کتاب سره.
ډیره زیاته مننه حلیمی صاحب. هیله جانې ته به ورشو. هیله جانې، تاسو دا راته وایئ چې په افغانستان کې نجونې اوس هم شته دي، ډېرې نجونې، زه هم ورسره اړیکې لرم، دا نجونې اوس هم له مطالعې سره ډېرې زیاتې د مطالعې شوقي دي، لیوالتیا یې ډېره زیاته ده اوس هم، خو محدودیتونه او فرصتونه ورته لنډ شوي دي، په دې اړه که تاسو یو څه راته ووایئ.
لکه څنګه چې موږ پوهیږو هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي او په ژوند کې خپل هیلو امیدونو ته ورسیږي او یو ښه مطالعه ولري، خو اوس وخت کې موږ ګورو چې د نجونو د لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو که چیرې یو ښه ماحول جوړ شي د نجونو لپاره چې هغوی په هغې کې یو ښه کتابخانه جوړه شي د هغوی لپاره په هر ځای کې تر څو هغوی زده کړې وکړي، خو اوس وخت کې موږ ګورو چې دا تقریبا درې کاله پوره شو، چې دا درې کاله هم پوره شو چې موږ پر مخ د مکتب دروازې یعنې موږ د نجونو پر مخ بندې دي، حتی د هغوی تعلیم ته پوره ډول باندې توجه نه کیږي، د هغوی تعلیم په برخه کې هیڅ ډول توجه نه کیږي، هغوی ته محدودیتونه ورځ په ورځ وضع کیږي. نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې نجونې د ډېر رواني مشکلات سره مخامخ شوي او همدارنګه زده کړو ته یې هغه شوق او علاقه ورځ په ورځ نور کمیږي. او هغه په دی باندې فکر دي چې نه روس نور ورسته دی غیسخه ورسته دی څخه مکتب مکتب دروازې نه پرانیستل کیږي. خو مطالعه بیا هم د هر انسان لپاره مهمه ده، او اوس وخت کې په افغانستان کې چې موږ یو یعنی موږ لپاره ډیر زیات محدودیتونه وضع شوی دي، دا چې کچیر موږ ته خو زائد مطالعه لپاره جوړ شي، موږ او تاسو ته کتابونه جوړ شي، کتابونه موږ ته چاپ شي، هغه کتابونه چې موږ ته مثلا یو خانګي زړه کړی یو خو او شو کولای په خپل ځان باور زیات کړو په ژوند کې ناهیلی نشو، نو دغه کتابونو لوستل همدارنګه زموږ لپاره مثبتې پایلې لري. دا مثبتې پایلې په هغه وخت کې موږ لاس ته راوړلی شو چې موږ خپل په ژوند کې یعنی محدودیتونه موږ ته وزن نشي، هر هغه څه چې زموږ حق دي هغه حق موږ ته راکړل شي. که چیرې زموږ څخه حق واخیستل شي نو بیا موږ نشو کولای چې هغه په ښه ډول باندې خپل ژوند تیر کړو. مثلا یو انجلۍ غواړي چې په ژوند کې په راتلونکي کې یو ښه پیاوړی ژورنالیست شي یا یو پیاوړی انجینر شي یا په هر برخه کې غواړي ولوبېږي، خو دغه وخت کې چې ته محدودیتونه وضع کیږي هغه نه غواړي دغه پاره مطالعه هم وکړي، ځکه وایي که مطالعه په هغه پاره ولرم خو نشم کولای ځکه ما باندې محدودیتونه وضع کړي په اوس وخت کې، نو دغه دی وایز ګرځېدل چې
هله جانې ستاسو غږ را سره قطع شو. اوس هم خیر تاسو ته بیرته را وګرځو. اوس هم ورزو عزیزی صاحب ته، عزیزی صاحب تاسو خپل مطالعه هم کوي او لیکنې مو هم کړې دي، کدا را ته وایي چې یو ځوان کو غواړي د مطالعه عادت ځان ته پیدا کړي او مطالعه سره شوق وي خو عادت یې نه وي، نو کومه لار انتخاب کی؟ هغه یو لار یا لنډه لار چې تاسو ورته پیشنهاد کوي هغه به څه وي؟
د شوق مسله د ساده کڅوک ل کتابونو سره یا ل هر برخ سره علاقه ولري، نو طبعا په هغه برخ کې بیا عادت کیږي هم، او هغه خلک چې ل کتابونو لوستلو سره شوق نه لري او په ارتي اي پی کې چې د باید مطالعه کم، نو د اول لپاره لمړی ل ذوقي کتابونو پیل کول خ خبره ده. ذوقي کتابونه لکه ناول، کیسې، لنډې کیسې او یا د شعر کتابونه هم معمولا کله کله د دې لپاره لوستل کیږي چې سړی په نور مطالعه باندې عادت کړي، او بیا په یو خاصه برخه کې په یو خاصه حوزه کې په یو خاص مسلک کې د کتابونو مطالعه وروسته مرحله ده. په ابتدایي مرحله کې د مبتدی مطالعه د مطالعې د څښتنانو لپاره لازمه ده چې لیداسه چا سره کینی چې هغه کتابونه ورته معرفي کړي او لاغه سره په خپل هغه ذوق باندې بحث وکړي. مثلا د تا د فلسفي کتابونه خوښيږي، د تا په دین کې مطالعه خوښيږي، فرض کړه په نور ټولنیز برخو کې پاروا په هنه کې، نو په خپل ذوق باندې په خپل علاقه باندې د داسې چا سره مشوره وکړي هغه د تحقیق کاری یا مشوره ورکولای شي، له لیکوالو سره، له شاعرانو سره یا د کتابونو له داسې لیکوالو سره چې دوی ته نږدې دي، نو د خپل علاقې او د خپل استعداد د ساحل معلومولو وروسته سړی د هغې برخې کتابونه هم اسانه موندلی شي، او که بیا داسې وي چې کتابونه هم یو چا ترلاسه کړي وي او په دې هم پوهېدلی وي چې هغه زه چې له کومې برخې سره علاقه لرم هغه کتابونه مې ترلاسه کړي، خو د کتاب لوستو حوصله یې نه وي یا خوب ورځي یا مثلا څه کتاب راواخلي بیرته زر موبایل ته زړه کیږي، نو بیا ښه دا داسې د مطالعې په تخنیکونو باندې یو څه غور وکړي. یو دا داسې هغه کتابونه چې پیچلي مسایل بیانوي هغه وروانخلي، له لنډو کیسو شروع وکړي، له ادبي کتابونو، له هنري کتابونو شروع وکړي، نو دا بیا دی ورو ورو هغې برخې ته بولای سي، لکه تاسو چې په اول کې وویل سي ځینې خلک بیا وروسته وروسته په کتابونو باندې عادت سي، نو زیاتي به دغه خپله علاقه ورته معلومه سوي وي او هغه دي کتابونو سره د عادت کېدو د حوصلې د زیاتېدو او په مطالعه باندې د خوب نه ورتلو له مشکله به خلاص شوي. دا ځینې هغه شیان دي چې هر چا په خپل ژوند کې تر یو حده تجربه کړي وي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د پوهېدو لپاره د سر د خلاصېدو لپاره یوه انګېزه ولرو. ځینې خلک تاسې تسې له هغه اجتماعي یا سیاسي اوضاعو ډېر متاثر شي، نو دوی وایي چې که په سیاسي لحاظ یا په نورو اجتماعي چترونو کې زموږ لپاره یو آینده تضمین نه وي، نو زه دا شخصي علاقه او شخصي انګیزه هم بایلم چې دا د ما په نظر خبره نه ده، ځکه دغه نور حالات څه دي، عارضي حالات دي، بدلیدونکي حالات دي، مګر همدغه د پوهېدلو پروسه خو باید ورته معتله نه سي، هیڅوک د چا د سر د خلاصېدلو مخه نسی نیولی. او ځینې داسې حالات پر راځي، مقطعي حالات، سړی له خپل استعداد، له خپل ځواک مکمله استفاده نسی کولی، نو هغه حالات داسې دي چې هغه دایمي نه وي. نو زه وایم چې دغه فردي انګیزه باید دغه د اجتماعي مشکلاتو له وجې ونه وژل سي. او ذوقي کتابونه یو کار دا هم کوي چې یو څوک د انګیزې په لحاظ ساتلی سي. مثلا یو ډېر له اوضاع او حالاتو ناهیلي انسان ته فرض که د ازادۍ اوږد مزل که مطالعه کړي، دا د نیلسن منډیلا کتاب، نو هغه 20 کاله د ډېرو ځوانانو چې اوس له اوضاع او له د حالاتو ځان ناهیلی بولي او مطالعه نه کوي، نو هغه د ډېرو ځوانانو د عمر په اندازه یوازې بند تیر کړی. نو کتابونه سړی ته انګیزه ورکولی سي. که موږ له کتابو لرې سو او په هغه خپل شخصي چور ته او هغه خپل بې انګیزې ورځ باندې تکیه وکړو، نو بیا زیاتی د موږ هغه هر څه زندګي مو مړاوي کېږي. او کتابونه دا مطالعې په باره کې چې کله کله بحث کېږي، ماته یو سوال دا پیدا کېږي، ځینې خلک یې چاته لکه کار داسې ورسپاري. موږ باید یو دغه عامه پوهاوی هم کړی وای چې خلکو ته دا د کتابونو نو لوستل موږ د یو کار، د یو پیټي په توګه، د یو بار په توګه نه پیشنهادو، بلکې هغه چا سي انګیزه مړاوې ده، څوک چې مثلا په خپل زندگی کې، په خپل شخصیت کې تغییر ته اړتیا لري، نو دا له دوی سره مرسته ده. دا د کتابونو احسان د سبا ترلاسه سي. دا اوس د سیخکاریږي لکه ځینې خلک چې په کتابونو احسان کوي چې ګوره زه تلولم، نو دغه قضیه بالکل سرچپه ده. هر هغه څوک چې له زندګۍ نه هیلې وي، یا مثلا په یوه بله برخه کې له مشکل سره مخ وي، په ځینو برخو کې کمی احساسوي، نو دا کار کتابونه کولی شي د ده سر ور خلاص کړي او مطالعه وکړي. چې دا د مطالعې کلتور کله کله ډېر سر ځینې ټکېږي، ځینې خلک وایي چې کمزوری ده، ځینې وایي چې قوي ده، نو هر څوک له هغه خپلو شرایطو او اوضاع او هغه اړیکو متاثر وي. زه وایم چې په ټوله کې اوس د پښتو ژبې وضعیت ډېر ښه سوی ده، ډېر زیات کتابونه ورته راترجمه شوي دي. او بل دغه انټرنیټ چې ده، انټرنیټ د هیوادونو د محدودیتونو مخه نیولې ده. اوس هغه کتابونه چې فرض که په ایران کې بند دي، موږ او تاسې دلته را ډاونلوډولی شو، لوستلی شو. نو زه وایم چې دغه د فکر لپاره پکار ده داسې هم وروزل شي، او که کوم مضر فکرونه یو څوک ټولنې ته را وړي، د هغو مخه هم په یو بل
خبرې به پې وکړو. اوس به لنډ لاړ شو ظهیر صاحب ته. د ظهیر صاحب نه به واورو چې دوی په افغانستان کې کتاب پلورنځای لري. ظهیر صاحب، دا راته ووایي چې تاسو کتابونه هلته په فزیکي ډول هم خرڅوئ، او کتنه تاسو آنلاین ډول لري، او دا اوس په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان خلک له سخت اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي، ځوانان څومره پیسې مصرفوي په کتاب باندې؟ آیا اوس هماغه لیوالتیا لکه څو کاله مخکې چې په ځوانانو کې وو پیسې به په کتابونو ورکولې، اوس هماغه لیوالتیا پاتې ده او کنه؟
اغلی صاحب، اول زبر دا خبرو کوم زمنګ آنلاین کوم کتابتون چې دا پلورنځای نه ده. البته کاینده کې ورته پلان برابر شو، نوال ډېر لکه ډېر خلک دا تقاضا ولري چې په خارج مملکتونو کې کتابونه ترلاسه کړي، کېدای شي دا مازون خو یا نور وسایتونه غوندې موږ دا سهولت پکې برابر کړو، خو تر اوسه پورې زمنګ کتابتون چې دا په مکمل ډول وړیا دی او دا کتابونه پکې نه پلورل کېږي. زما مخکې د کابل پکې کوم د فزیکي شکل د کتابونو د پلور خبره وکړله. موږ په ننګرهار کې یا په افغانستان کې داسې کوم کتاب پلورنځای نه لرو، خو البته ملګري خلک دوستان د خلکو سره مخه شته، او کله کله به هلته تلو او هلته به کېناستلو. د کتابونو د اخیستلو مسله یا په هغه باندې د پیسو د مصرفولو مسله، دا فرق وي. نو پر یو حالت پر داسې خلک شوی چې هغه پیسې مصرفوي، کتابونه اخلي، خو لکه څنګه چې ما ویلی چې دا خبره ځان تکراروم، کېدای شي دا خلک ډېر نه وي، نو خلک څه دي کتابونه اخلي. زه په خپله مثال ډېر وخت کېږي چې کتابونه اخلم، دغه تېر یو هفته مخکې پنځه کتابونه مې واخیستل. چې یو نوی تازه کتاب د ډاکټر یوسف سلندي کتاب راغلی و چې فولادي مغزه، پاسته زړونه او فولادي ذهنونه یا مغزه، دغه کتاب هم اخیستو. او خلک شته دي، هغه خلک چې د مطالعې سره لکه بیخي ډېر زیات علاقه لري، ډېر زیات مینهوال دي، دا هغه هغه شوق ډېر زیات دی. هغه خلک کتابونه باندې پیسې هم ورکوي، کتابونه هم اخلي، وخت هم ورته ورکوي، لولي یا او په دې شکل باندې ځینې خاص کتابونه یا ځینې خاص لیکوالان د هغوی کتابونه شکل بازار ته راځي، نو هغه په دې ښه شکل باندې اخیستل کېږي یا خرڅول کېږي، یا د هغې بازار ډېر لوړ وي.
دارته وای چې دا اوس وخت کې ځوانان لکوم ډول کتابونو سره ډیر زیات مینه لري، کوم د شیرونو ټول ګډیر انتخاب وي، داستانونو ډیر انتخاب وي، لنډ قصې ډیر، کوم کټګوري کې ځوانان ډیر لیوالتیا لري؟
دا ډېر کټګوري شته چې ویل لکه شیرونه خپل کیږي، شیرونه خو تاسو خپل ګوره دا اوس مهال په افغانستان کې په وطن کې مشاعرې ډېرې زیاتې شوې دي، مشاعرې د ډېرو مجلسونو د ډېرو غونډو لکه ځای نیولی دی، پخوا هم یو خو بېخرې دي شوې، نو په دې حساب باندې هغه خلک د شعر سره مخه یا شاعران دي یا تر نمونه اورېدونکي دي یا یو څوک سره نوم کوي نو هغوی د شعرونو کتابونه اخلي، همدارنګه د ناولونه کیسې او دغه شخص زماتې کومه تجربه د خپل ملګرو نه د خپل خلکو نه خلکو ته تجربه ما مخه ده، هغه تر ډیره د ځان جوړونې کتابونه دي، د پرسنل ډیولپمنټ کتابونه دي، په مشري څنګه وکړو، رهبری څنګه وکړو، څه ډول کولای شو د خلکو زړونو ته لار پیدا کړو، څه ډول کولای شو په ملګرو باندې ښه انفلوئنس ولرو یا هغوی باندې ښه ملګري ولرو، هغوی باندې ښه تاثیر ولرو، ښه اغېز ولرو، ټول هغه کتابونه چې دغه محتوا ځان لري یا دغه معلومات دغه کانټکس لري دا تر ډیره خوري، دا به ځوانان ډیر علاقه مند، ځوانان ډیر زیات لیواله دي، او هغه په دې خاطر دي چې هر انسان غواړي چې ځان باندې کار وکړي، مسلسل کار وکړي، نورو ساحو کې یا تعلیمي مرکزونو کې یا د نورو ځایونو کې دا زمينه وغوړي نه برابر دي، چې کتابونه سره دغه انډیوالي کې کتابونه دغه موضوعات راخلي او کوشش کوي اغه عملی کی اغه خپل ژوند کې تجربه کی او یو ښه شخصیت ولري، یو تاثیر گزار شخصیت ولري، همدارنګه د کمیونیکیشن په اړه هم په هغه په اړه خپل ژوند کتابونه ولري، کله ول خوینا وال شي، کله ول شي عام خبرې اترې وکي، نو دا کتابونه ډېر لري.
ډیر زیاته مننه بهیر صاحب. هیله جان تاسو هم زما غږ اوري، تاسو نه به پوښتنه وکم چې په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې ښځو ته محدودیتونه دومره ډیر شوي دي، څنګه تاسو کتابخانې ته کله ځئ د مطالعې لپاره؟ هغه محدودیتونه وس شته په ښځو باندې، یعنی کتابخانو ته تلای شئ کتاب لوستلو لپاره او کنه؟ آیا د آنلاین لارې نه تاسو مطالعه کوئ؟ د خپل تجربې نه کراته څه وایي؟
ډیره زیاته مننه. دا چې اوس وخت کې ما لږ مخکې هم یادونه وکړه چې ښځو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وضع شوي د تعلیم په برخه کې، او مطالعه هم د تعلیم برخه ده. د خپل د تجربو څخه ما خپل په آنلاین درس ورکو په یو د کورسونو څخه، یعنی د یو کورس په نوم ورسره دغه څخه موږ به د آنلاین درس ورکو د فن بیان په نوم، یعنی د خبر کولو مهارت د دغه درس مې ورکو. نو په دغه برخه کې یعنی انجونې چې هغه ډول باندې چې آنلاین درس سنوي، خو کله چې موږ مثلا مخامخ استاد سره خپل مشورې کولای شو، په هغه ډول باندې نه کیږي. یعنی آنلاین درسونو کې هم موږ ځینې وخت کې محدودیتونه لرو، که اوس وخت کې موږ ګورو اقتصادي مشکلات لامل هم ځینې وخت کې یو انسان نشي کولای چې خپل هغه خواهشات پوره کړي یا کتابونه ځان ته واخلي، نو د هغې خاطر بیا یوسوک مجبوری کی چې په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کی، ځکه په هغه وخت کې بیا یعنی د انټرنیټ کم و، هی نظر په دومره چې کتابونو قیمت کم او زیاتره وخت لوړ دی د کم کتابونه. او همدارنګه اوس وخت کې چې زه مطالعه مثلا په بیلابیلو برخو کې لرم او هر اړخیزه مطالعه لرم، خو زیاتره مطالعه مې د ارواپوهنې په کتابونو باندې دي. په اوس وخت کې د مطالعې
کلمنګ سره پرې شو اړیکه مولمنګ سره پریشوه ور بسو. عزیزی صاحب، عزیزی صاحب تاسو زمونږه غږ اورئ؟ عزیزی صاحب، دغه وس وخت کې ځوانان ډیر زیات له انټرنیټ سره بوختي، ډیر زیات ډیجیټلی فارمونو کې دوی بوختي، نو یعنی د کاغذي کتابونو ځای وس ډیجیټل نیولای دی، دا څه ستونزې رامنځته کیه؟ یا دا هم یو هغه کار ده چې ځوانان له مطالعې نه یو څه لري کړی دی؟
بلې اورم. موږ په ابتدا کې له هر نوي شي سره یو څه په تکلیف یو، او یو اندازه خلک جنبيريږي او یو اندازه خلک يردوي، خو دا یو واقعیت دی چې نړۍ د ډیجیټل کېدو طرف ته روانه ده، او یو وخت به دا کاغذي کتابونه نور هم کم سي او کمیږي به، او په دې باندې هم دا د اوس غور کیږي. ډیر وسایل اوس داسې جوړیږي لکه مخکې ما د کنډل یادونه لیک وکړه، هغه سترګې هم نه خرابوي، مګر مطالعه هم ډیجیټل د کاغذي نه ده. زه وایم چې موږ له دغو نویو ټکنالوژیکي وسایلو سره د پخلاینې په لارو هم غور ورسره وکړو او د کاغذي کتابونو مطالعې ته هم خلک تشویق کړو. داسې ونه کړو چې اوس موږ حتما کاغذي کتاب خو بوله او ډیجیټل رد کو. نو په کاغذي کتابو کې خو دا د استهلاک مثلا د زر لمنځم تلای سي ورکېدای سي وړل کېدای سي، مګر ډیجیټل کتابونه خپل حواله لري. خو په ټوله کې خبره دا ده چې موږ له ټوله انټرنیټ صحیح استفاده نه روانه کړې. یعنی شخصا ما عمر استفاده خو نه ده ځینې کړې، زه نه پوهېږم نور ځوانان یې دغسې کوي که نه. هغه څومره چې له انټرنیټ زده کړه کېدای سي یا په انټرنیټ کې پیسې ګټل کېدای سي، په هغو لارو چارو باندې موږ ډېر غور نه ده کړی. که کله کله بس له سوشل میډیا وروخوا ته په یو تحقیق لګیا یو خو ځان ته خبره ده. خو عموما موږ انټرنیټ موږ نور ډېر وسایل په هغه ډول ښه نه دي استفاده کړي لکه څنګه چې دغو وسایلو هغه هدف ده. زه اوس یو فکر کوم اکثره ځوانان په سوشل میډیا کې مصروف دي، مګر په عین حال کې په سوشل میډیا کې هم هغه علاقه بایللې ده، هغه هم خوند نه ورکوي، مګر هغه وخت لا نه ده سپمولی. د مطالعې کسان داسې د دې هر څوک خپلو ملګرو ته فکر وکړي، داسې که په لسو کسانو کې یو کس یا په 500 کسانو کې یو کس پیدا کړي، اما یعنی تر اوسه پورې موږ ته د افسوس وړ نه ښکارېږي. یعنې مطالعې خلک کم دي او مطالعه نمایي اوس یو څه زیاته ده. مثلا د کتابو له الماری سره عکس اخیستل، هغه په سوشل میډیا خپرول، مګر په هغو کتابو کې بیا د دو درو کتابو خلاصه یعنی ورسره نه یا په بحث کې نسی، په ماغه شیانو باندې په ماغه مسایلو باندې نسی غږېدلی. نو تر مطالعه نمایي وخواته یو قدم کار په کار ده. زه فکر کوم که سوشل میډیا یو څه مهار کړو، نو هم به موږ ډیجیټل کتابونو ته وخت ولرلای شو او هم به دغه نورو هارد کتابونو یا کاغذي کتابونو ته په اصطلاح. خو دغسې کلي خبرې نظریاتي خبرې دي، په دې باندې بیخي تحقیق پکار وسي. مثلا دا معلومه اوسي په افغانستان کې اوس 2% خلک په سوشل میډیا کې بي ځایه لګیا دي او 2% په جای لګیا دي، 2% مطالعه کوي څوی نه کوي. زه معمولا په دغسې بحثو کې له دې سره ډېر موافق نه یم چې یو څوک خپله نظریه یا هغه خپله تنبلي د یوې نظریې په حیثیت یو ریسرچ د نتیجې په حیث وړاندې کړي. مثلا که ته یو سړي ته ووایې چې هغه ډېره مطالعه کوي، اگر ته وایې چې اوس بالکل په افغانستان کې مطالعه ډېره شوې ده، تکړه له خپل شرایطو له خپل اعضاء متاثر، نو عمومي سي ګورو عمومي خبره ده چې خلک یو څه سوشل میډیا ډېر مصرف کړي دي، سطحي توپ ته هم روان کړي دي او له مطالعه هم لري کړي دي. ځینې خلک سړي ته ولي کې وای 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 دومره وخت لیکنه دې کړې ده، دا به زه څنګه لولم؟ نو یو سړی یو دوه ای فور صفې په اندازه پوسټ نسل وستلای، هغه به د ویلډورانت د تمدن تاریخ څه ولولې څوار لستو کړي.
ډیر زیات مننه عزیزی صاحب. حلیمی صاحب، تاسو به زما غږ تاسو د افغانستان نه بهر راوتی یاستی، په دا اخرو وختو کې سیاسي بدلونونو ځوانان یې ډیر مات کړل، او هغه ځوانان چې ډیر مطالعې سره شوق او کتاب لوستلو سره شوق، دغوی هغه شوقونه مات شول، هغوی هغه پخوانی شوق اوس دغوی په زړونو کې نه ده پاتې. تاسو له خپلې تجربې راته وایي چې تاسو باندې دغه وخت او دغه حالات څه رقم تیر شو، تاسو بیرته ځان څنګه را جوړ کړئ، تاسو تجربونه کېدای شي نور ځوانان یو څه زده کړي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، تحولات او بدلونونه په سره لدی چې په نورو شرایطو باندې هم اغیز لري، د ځوانانو په فکرونو باندې هم تباندیر اغیز لري. یو شمېر ځوانان چې نسبتا په خواته د کتاب سره د تحصیل سره د زده کړو څخه شوق کم سوی دی، یو علت هم دا دی چې دوی د شرایطو تر تاثیر لاندې سوی دی، او دا یو طبیعي خبره ده. زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ هیڅ شرایطو ته مات نه سو، په هرو شرایطو کې خپل هدف پلی کو او د یو پلان له مخې مخ ته ولاړ. دا سمه ده چې کله به شرایط زمینه مساعده کې کله به نه کې، ولی موږ د ځوانانو په توګه باید خپل هدف پلی کو او پر هغه کومه ټاکلې لار چې موږ هغه باندې ولاړ. ولی د دې سره یو شی چې زه ډیره هیله لرم د ځوانانو څخه، هغه دا ده چې دوی باید په بهرنیو ژبو کې یوازې دا کې چې وکولای شي هلته ډیره مطالعه وکړي، نوې خبرې زده کړي، نوې څه زده کړي. اوس په افغانستان کې له بده مرغه مشکلات بدایي سي، ځوانان په پیسې نه لري چې کتاب رانیسي، اقتصادي مشکلات ولري، د ولسوالۍ ځوانانو ته به د کتاب په برخه کې ډیره زمینه نه وي مساعده. خو دوی کولای شي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه مطالعه وکړي، هڅې پر د فیسبوک او ټویټر او په انسټاګرام باندې وخت تیر نه کړي. زما هیله دار سی په نورو ژبو باندې زده کړی وکي، په نورو ژبو باندې ډیر څه کولای سي، نوی څه ترلاسه کړي، زده یې کړي. یو مشکل دا دی په افغانستان کې چې ځوانان بیچارهګان مشکلات ستا ستونزې ستا دوی نسی کولای چې کتابونه ترلاسه کړي، خو ولې کولای سي چې زده کړي وکړي، کولای سي چې یعنی یو زمینه مساعده ده چې دوی ورڅخه استفاده وکړي. دوی کولای سي د نورو لیکوالو سره خبرې وکړي، هغه کتابونه چې دوی ته مهم دي پراغو باندې باز. یو بل اساسي مسله دا ده چې موږ نه پوهیږو په کم سن کې کم کتابونه ولولو. متاسفانه د ماشومانو کتابونه باید ماشومان ولولي، د لویانو لویانو ولولي. اوس د ځان جوړونې کتابونه یا مثلا راځه چې میلیونرز اوس دا په افغانستان کې امکان نه لري، ولې یو ځوان دا ولولي بیا پر ځان زور نه زور راولي چې هغه ټول شرایط پوره کړي، خو هغه اصلا امکان نه لري. نو د دې پر ځای زه هیله لرم چې مسلکي کتابونه ولولي، تخنیکي کتابونه ولولي. اوس زه د ناول د شعر د لنډې کیسې خلاف نه یم چې ولوستل، خو په مقابل کې ګټه څه ده؟ ته یو ساعت دوه ساعته پر کتاب تېره، بیا په آخر کې هیڅ نتیجه نه ترلاسه کوې، یوازې یا خفه کېږې یا لږ خوشحالېږې. ولې که مسلکي کتاب مطالعه سي، یو تخنیکي برخه کې یو مطالعه وسي، بیا هم هغه ځوان کولای سي یو څه ترلاسه کړي او هم هغه خپل څه څه زده کړي دي تر نورو پورې ور انتقال کړي. اوس موږ باید د سن پر لحاظ ځینې کتابونه وټاکو چې په کم سن کې باید کم کتابونه ولولو. اوس ځینې راځه چې رهبر سو دا کتاب چې یو ماشوم ته اوس په لاس ورکړي، هغه مطالعه کړي، هغه نه پوهېږي چې دغه شرایط څنګه پوره کړي. او دا هغه شان دی چې موږ متاسفانه نه پوهېږو چې په کم عمر کې کم کتاب مطالعه کړو. ځوان باید کم کتاب مطالعه کړي، میرمن باید کم کتاب مطالعه کړي، کم تخنیکی کتابونه مطالعه کو، کم د ذوق د مخې کم کتابونه ګټور دي چې مطالعه کو. زه روا په ونی ډیر کتابونه دي چې مطالعه کیږي، د دې پر ځای چې ګټه ورڅخه واخلي پر رواني لحاظ ځوانان له مشکل سره مخ کړي. زه څه ځوانان پیژنم هغه وایي چې څو د رواني د اروپونی کتابونه مطالعه کړي دي، اوس بيخي لاري ورڅخه ورکه دي څه وکي. یعنی موږ زموږ لپاره مهم هم ده چې نوی نسل ته خصوصا ماشومانو ته وروشي چې په کم عمر کې کم کتابونه مطالعه کړي.
مننه مننه حلیمی صاحب. په دې برخه کې به عزیزی صاحب نام پوښتنه وکم. عزیزی صاحب، حلیمی صاحب په خپلو خبرو کې ویلې چې د کتاب په ډولو وغږېده، تاسو د ادبیاتو د برخې نه کراته وایي چې یو کس چې مطالعه سره شوق لري د هغه انتخاب باید په کوم اساس وي؟
دا تاسو صدا خبره کوي چې یو کس ته د مطالعه سره شوق ولري، نو زه وایم چې هغه کوم څوک له هرې برخې سره شوق لري هغه قرار نه کیني، هغه د هغه برخې کتابونه پیدا کوي. او یو بل خبره چې موږ له ځینو برخو سره لیک په مخ لاړې سي، بیا یو څه د حسادت په اساس رقابت کوو. که مثلا ناول ډیر مطالعه کیږي او د فارماکولوژي کتابونه ډیر نه مطالعه کیږي، نو په دې غور نه ده پکار چې موږ د ادبیاتو د برخې کتابونه بند کړو یا لیرې کړو. په دې غور پکار ده چې دغه د طب د دغه کتاب ژبه څه ډول ده. موږ د علمي برخو ادبیات ډیر کمزوري دي. فرض کړه که یو څوک له ساینس فارغ وي یا له فزیکا فارغ وي، ډیر کم خلک د سیبیاډیر ته هغه د غیرزه به ترمینالوژي او ادبیات په صحیح ډول وکارولای شي. نو یو وجه دا ده چې موږ خلک مسلکي کتابونو ته ډیر ځله نه کوي، هغه ډیر ځله تنګونکي دي. لازم ده چې ادبیات عام سي، ادبیات داسې عام یاده چې موږ هغه د ذوق ساحه ورته روزلی وي، سقل کړي وي. انسان د خپل احساساتو سترګې نه سي پټولای. موږ هر ورځ یا خپه یو یا خوشاله یو، او کومه زده کړه هم کوم په یو دغه سي عاطفي حالت کې یو په داسې احساسي حالت کې به یو څه موږ به ته آماده یو څه ذهن مې یو څه واخلي. نو ادبیات له موږ سره د احساساتو او د عواطفو په تنظیم کې یا په تحریک کې مرسته کوي. دغه بعد موږ به ته آماده کیږو چې موږ مثلا صنف ته ولاړ شو، موږ ماشوم کور کې وحل ټکول پوری، یا مثلا د رسامي کتابچې نه لري، داسې کتابونه نه لري چې د زو پر سره وروزل شي. ماشوم مثلا یو څوک یو نقل نه وراچوي، یو مصر توندي ورسره کوي او ورته وایي دا کتاب د ادبیات د یادې شعر په لیول غوړنی ولای نو هغه بیا سبا ته د ریاضي استاد ته په کومه حوصله غوږونی سي د ما په نظر سي په کومه برخه کې موږ لږ پات پات یو د دوه د پرمختګ راته لازم ده هغه په برخه کې لږ مخکې دي لکه اوس مثلا زم کله کله ته متوجه سوې مې په افغانستان کې مشاعرې ډېری دي او دونه ډېری بنو یعنی نوې پکا مګر موږ د انجنیرانو موږ مثلا د ارواپوهانو دا هم دا فارغانو کوي د فیلسوفانو دا چې و غوند ول نه لرو چې زه مشاعره ورته پریږدم او نن الته ولاړ سم نو د هغه برخو لږ وده را باندې لازمه ده او د مطالعې پیسې کې زه په خپل کله کله بیخي خبره نه لرم زه وایم چې یو سړی چې له کتاب سره مینه لري هغه دې ته څه ضرورت لري چې یو ما خبرې ته غوږونی سي او بیا دې ما په توصیه باندې ولاړ سي کتاب را واخلي فقط د مطالعې په څرنګوالي کې موږ یو چاته مشوره ورکولای شو ته کوم کتابونه یا مثلا اوس فرض کړه د غزنفر صاحب کتابونه په ادبیاتو کې دغه یو څو لپی فکرونه ما یو څو ورځې مخکې ولوست نو دا داسې کتاب نه ده چې سړی وایي دا یو ادیب لیکلی د فقط ادبي موضوعات دي دا په اجتماعي مشکلاتو غږېږي د اجتماعي مشکلاتو علتونه راسپړي او د دغو مشکلاتو د حل لپاره حل لارې تجویزوي یعنی باور وکړئ چې د هرې سطح لوستونکی اخر ځینې کولای شي او دلته مې ځکه یادونه وکړه چې دا هم یو د مشورې په توګه زه ځوانانو ته وایم چې په دا اوس وخت کې که دوی ډېر زیات له دغه رقم رقم تبلیغاتو او یا حالاتو او یا واقعاتونو او یا همدغسې ډارونو متاثر وي دغه د استاد غزنفر کتاب یې ډېره یوه ښه نسخه ده نو زه وایم چې په دې اړه باندې نور بحث ونه کړو چې کتاب ضرورت ده که نه ده ډوډۍ بالکل ضرورت ده خو د خوراک په طریقو باندې سړی چاته ویلی شي چې مثلا د پلاني هېواد د خوراک کلچر ښه ده د پلاني ښه نه ده نو زه وایم چې مطالعې په څرنګوالي غور لازم ده او کومې برخې چې وروسته پاته دي د هغو وده لازمه ده او له ادبیاتو سره د هرې برخې متخصصینو ته یو څه اړیکه لازمه ده په افغانستان کې یو مثال ډاکټر صاحب احسان الله درمل ده هغه اوس د خپل طب لپاره چې د ګایټن او حال په نامه یو د دوو لیکوالو یو طبي کتاب ده که ډاکټر صاحب درمل د ادبیاتو په ساحه کې خپل ذوق نه وای روزلی ممکن د طب دغه کتاب یې د عمره ښکلی نه وای ژباړلی لکه اوس چې ژباړلی
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب تاسو ته به بیا هم راشو هیله جان په تمه ده او انټرنیټ یې فکر کوم سم کار نه کوي خو خیر هیله جان که زما غږ اورې اداره ته وایي چې تاسو اوس په اوس مهال په افغانستان کې د محدودیتونو لاندې بیا هم تاسو درس ورکوئ او یا هم نجونو سره آنلاین مرستې کوئ د درس او مطالعې په برخه کې تاسو خپل څومره مطالعې ته وخت ورکوئ او دغه تقسیم اوقات د مطالعې لپاره څنګه جوړ کړئ ځکه یو ښځه د کور مسؤلیتونه او تاسو بیرون مسؤلیتونه په ټولنه کې لري د دې ترڅنګ ک هغه نجونې یا هغه مېرمنې چې تاسو غوړي یا غوي ته دا وایي چې دغه د دې ترڅنګ په ځوان کې تاسو مطالعه ته څنګه د وخت جوړ کړئ
دا چې هر انسان لپاره مهمه ده که ښځه وي که نارینه وي چې باید د ژوند لپاره یو ښه پلان ولري او همدارنګه د ژوند کولو لپاره باید خپل پلان جوړ کړي که هغه پلان مثلا د درس ورکولو وي مطالعه کول ته هم باید وخت ولري باید هغه د کور مسؤلیتونو ته هم وخت ولري یو داسې باید پلان ګذاري وکړي چې هر برخه باید پکې شامل کړي او هر برخې څخه باید کار واخلي زما په نظر د دې لپاره چې اوس وخت کې چې ما خپل هم آنلاین زده کړې ورکوم هم پیتر سنگ په مکتب کې هم درس ورکوم خو د دې ترڅنګ چې مهمه خبره دغه مطالعه ده زما لپاره چې زه خپله مې هر اړخیزه مطالعه کوم بېلابېل کتابونه مطالعه کوم او هغه کتابونه اوس مطالعه کوم چې هغې ته مې شوق او علاقه وي دته په لومړي سر کې انسان به ټول چې په کومه برخه کې شوق او علاقه لري مثلا زه خپل ما په ژورنالیزم برخه کې غواړم ډېر زیات معلومات ترلاسه کړم او همدارنګه ډېر زیات کتابونه د ژورنالیزم د برخې د ویناوالي کتابونه یا څنګه کولی شو چې خبرې وکړو ښه ویناوالي وکړو مثلا دغه برخه سره ډېر زیات شوق او علاقه لرم نو کولی شم د کتاب مطالعه په ډېر شوق او علاقې سره وکړم او ما ته ډېر یعنی خوندوره تمام شي زما په نظر که هر څوک مطالعه کوي که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي چې هغه مطالعه کوي باید مطالعې هغه کوم یعنی میتودونه چې مطالعې لپاره دي باید په هغې میتود باندې مخته لاړ شي نو اوس وخت کې زه مثلا د کور مسؤلیتونه هم تاسو اشاره وکړه چې هر ښځې باندې کور مسؤلیت هم وي او د بیرون مسؤلیت هم وي نو بیا هم ما خپل پلان کې د مطالعې لپاره وخت ټاکلی ده که چیرې یوه صفحه هم مطالعه وکړم دا یوه صفحه کولی شي زما ژوند ته بدلون ورکړي او همدارنګه ډېر مهم رول لوبوي د همدې لامل زه هم په ورځنی ژوند کې مطالعه څخه ګټه اخلم او بلا بلا رخصه مطالعه لرم په بلا بلا برخو کې مطالعه کوم او د هر خزه لپاره چې تاسو د لارې تاسو د طریقې زما غږ اوري دا ډیره مهمه خبره تاسو مطالعه ولري که چیرې تاسو مثلا رواني مشکلات سره مخامخ یاست یا همدارنګه کوم بل مشکلات لري نو په لومړي سر کې تاسو کتابونه مطالعه کړئ خپل ځان جوړ کړئ خپل ذهن جوړ کړئ خپل فکر جوړ کړئ ورسره د هغې څخه بیا هغې خزه مطالعه شروع کړئ په بېلابېلو برخو کې که مسلکي کتابونه وي که هر ډول کتابونه وي بیا مطالعه کړئ نو د هر خزه لپاره ضروري ده چې مطالعه وکړي هر څه محدودیتونه ور باندې وځي شوی نو په کور کې تاسو خاصو کتاب نه اخلي چې کتاب بند کړئ در باندې یا همدارنګه آنلاین کتابونه ته کولی شئ په ډېر اسانۍ ډول باندې زده کړئ نو مهمه خبره ده هر خزه لپاره هم دا ده چې خپل وخت خپل پلان گزاري داسې جوړ کړي د ژوند لپاره چې هغه کې د مطالعې لپاره د دوستانو سره د وخت تیرول لپاره د فامیل سره پاتې داسې خپل پلان گزاري ولې چې هغه کې مطالعې برخه هم طریقه کړي ځکه مطالعه د انسان لپاره د انسان د فکر لپاره د انسان د ذهنیت جوړول لپاره یو ډیر مهم رول لوبوي او د هر خزه ته یو مثلا ما په نظر یو ښه انګیزه ورکوي یو ډیر ښه مثبته انرژي ورته ورکوي مطالعه کول نو دا مهمه خبره ده چې خپل ورځنی ژوند کې که هر څومره مصروفیتونه لري که چیرې نه کېږي مثلا ډېر زیات مطالعه وکړي کولی شي یوه صفحه مطالعه کړي نیمه صفحه مطالعه کړي خو په شوق او علاقې سره یې مطالعه کړي خپل مطالعه داسې یو نه ګڼي چې مثلا نه باید دا زما اتمن مطالعه کړم وخت پتیری یعنی هغه وخت کې شوق او علاقې ولدي یو خو ټایم وي د مطالعه لپاره یو خو ما هول وي چې هغه وخت کې به مطالعه وکړي نو بیا ورته د هغه څخه د مطالعه وکړي دا ډېره زیاته مهمه خبره ده د ټول لپاره چې موږ تاسو باید ته جدي پاملرنه وکړو
مننه هیله جانې په ورسته کې که یو پښتنه را ته ځواب کې دا چې هغه نجونې چې د زده کړو نه پاتې دي اوس په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې په کور ناستې دي زده کړو نه پاتې دي ډېرې نجونې له انټرنیټ سره لاسرسی لري یا په کورونو کې انټرنیټ شته نو دوی څنګه کولای شي آنلاین مطالعه وکړي یا د مطالعې د لارې نه دوی خپل غره سواد کچه پورته کړي ایا داسې کومه لاره تاسو ورته ویلی شئ
دا چې اوس وخت کې کوم پټوله کې وي کتاب لوستل انځونو ته یو فرصت برابروي چې لزده کړې پاتې دي او منفي اغیزې کمې کړي نو د دې لپاره چې یو انجلۍ غواړي چې هغې باندې منفي اغیزې کمې کړي نو دا کولی شي د خپل د فکری او ټولنیز پرمختګ لپاره باید دا مطالعه وکړي او دا اوس وخت کې مثلا موږ ګورو چې هر څوک مطالعه انټرنیټ ته لاسرسی لري خو دې تر څنګ موږ داسې کسان هم لرو چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري نو مهم او ضروري خبره ده که چیرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او په لومړي سر کې هغه کتابونه که تاسو کولی شئ چې په کتابخانو کې پیدا کړئ خو بهتر خبره دا ده چې تاسو د کاغذ د مخې نه ولولئ خو بیا هم کنی شي پیدا کړل نو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ کوښښ وکړئ چې هغه کتابونه چې کولی شي ستاسو د سواد کچه پورته کړي مثلا په کومه برخه کې ستاسو شوق لري علاقه لري یا هدف مو ټاکلی هغه ډول کتابونه تاسو مطالعه کړئ تر څو وشي کولی داسې د پورته کېناستو څخه یو ښه ګټه واخلئ ستاسو پر مخ که مثلا زموږ پر مخ د مکتب دروازې سمه ده چې بندې دي مونږ هم وایو چې بندې دي دا یو ډېر یعنې د بدبختۍ ځای دی تعصب ځای دی خو مونږ پر مخ آنلاین کتابونه نه دي بند مونږ پر مخ آنلاین درسونه نه دي بند مونږ پر مخ څه دا یعنې کتابونه مونږ باندې نه تړل شوي مونږ کولی شو دې لار هم خپل سواد کچه پورته کړو سمه ده چې مثلا مکتب غوندې مونږ نشو کولی چې هغه زده کړې خپلې دام ورکړو خو مهم او ضروري خبره هغه ده ته هغه برخه کې تاسو شوق او علاقه لرئ که د طب برخه وي که د ژورنالیزم برخه وي که کومه بله برخه وي نو تاسو د هماغه ډول کتابونه مطالعه کړئ تر څو هغه خپل هدف ته ورسیږئ او په ژوند کې پرمختګ وکړئ
ډېره زیاته مننه هیله جانې زهیر صاحب تاسو که زما غږ اورئ دا راته وایي چې په افغانستان کې میندې او پلرونه څنګه کوي چې د کتاب یا د مطالعې فرهنګ خپلو اولادونو په منځ کې یا خپلو کورونو کې دغه فرهنګ او دود زیات کړي
ګورې دا کتابونه مسله چې دا زه تاسو ته راځم هغه نوم چې غواړم مقدمه کړم دا کتابونه پر څه خپل یو صنعت دی یا د دې لکه څنګه چې هند سینما انډستری لري دا کامیاب لا درنګ له کتابونو هم یو خاص صنعت دی یو خاص پروسه ده لیکوال نه لیکوال چې کله اول پروژه پیدا کوي کتاب لیکي بیا کتاب چاپي او بیا کتاب بازار ته راځي دا غوښته درته کتاب لپاره بازار موندنه مهمه ده کتاب لکه هغه باندې مختلفه غونډې مهمې دي هغه باندې سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کمپاین مهم دی په دې شکل کې په عموم په ټولو کې د کتابونو فرهنګ، کتابونو د لوستنې فرهنګ د عامیږي، د خلکو ورته پام کیږي، او که کتاب د ښه ذوق په حساب باندې برابرۍ د ښه اړتیا په حساب باندې برابرۍ دغه کتاب اخلي وغه د الولي تاسو پوښتنه چې ډول مور او پلار دغه برخه کې خپل رول لري یا هغوی څنګه کولی شي لکه په کورنۍ کې ماشومانو سره د ځوانانو سره کتابونو ته هغوی تشویق کړي. اول خو ښه خبره دا ده چې د وړکتوب نه داسې د وړکتوب ټول نه بېخي ساده حفاده ده چې په کور کې د کتابخانې لپاره یو ځای باید برابر وي، یا یوه الماری، یا یوه کوټه، یا یوه ساحه. دا د کتابخانې ساحه ده. هر ماشوم هر ځوان چې خپل شاوخوا یو څه ګوري چې هغې لپاره خاص ځای جوړ شوی دی، هغه ډیکور شوی دی، هغه برابر شوی دی، هغې باندې هغه خپل څوک ورځي او کتاب ور درخې لولي، هغه ته دا د ارزښت یو شی ښکاري. او هغه خپله هم دې ته هڅېږي چې هغه کله د طرف ته لاړ شي او کتاب را واخلي وګوري. دا د کتابونو د برابرېدو خبره ده. کله چې ماشومتوب نه موږ غواړو، مور او پلار غواړي چې هغه پاینده کې د اولاد د بچي که لور ده که زوی دی دا کتابونه ولولي، نو ماشومتوب ته به د ماشومانو په حساب باندې کتابونه برابروي. مثلا هندوستان کې، په پاکستان کې، په نور مملکتونو کې د ماشومانو لپاره ډېرې ښایسته کیسې دي، د ماشومانو په الفاظو باندې، د ماشومانو په ادبیاتو باندې کتابونه چاپېږي، او د هغې ورقو باندې، د هغې کاغذ باندې هم د هماغه سې مصرف کېږي. هغه رنګه کاغذ وي، په هغه کې تصویرونه وي، په هغه کې چارټونه وي، په هغه کې لوبې غونډي وي، چې هغه د ماشوم سایکالوجي لیکوال لولي، یا هغه کسان چې دا کتاب چاپوي د ماشوم د سایکالوجي په حساب باندې دغسې کتابونه چاپولی شي. نور ښه خبره دا ده چې ډول ځوانان خپله داسې یو هڅه وکړي د بوک سرکل په نامه باندې، دا ډېرې عام یو غونډې دي، د بوک د کتابونو دایره یا د کتابونو مطالعه. ځوانان چې یو کتاب رخلي، د څو ملګري، پنځه ملګري، شپږ ملګري په اونۍ کې یو ورځ وکاتي، راځي په دغه ورځ باندې ما دا کتاب لوستلی دی، هغه اخه چې ما دې کتاب نه کړی، هغه څه چې ما په دې کتاب کې زده کړي دي، یا انتخاب دی، یا د هغې ستاینه، د هغه د خپل ملګرو سره شریکوم، ملګري لولي او هغوی هم خپل نظرونه ما سره شریکوي. نو زه به خپل یو خبرې په دې شکل باندې را خلاصه کړم چې مور او پلار لپاره خو ډېر زیات ضرور دی، خو دا داسې یو ټولنیزه هڅه غواړي. او په دې کې په لیکوال باندې لکه هغه کس چې کتاب چاپوي، زه چې په کومه هدف پورې ګورم، ډېر لیکوالان یو کتاب ولیکي، چاپي کې بس همدغه وخت کې د هغه کوم داخلي سټیسفیکشن چې دی یا قناعت چې دی، دا ځان ته قناعت ورکړي چې ما خپل کار وکړو، ما خپل کار بشپړ کړو، مګر ما په نظر باندې دا کار نیمګړی دی. لیکوالي پروسه ده، لیکوالي دوامداره پروسه ده. کتاب چاپېږي، کتاب بساري، کتاب کامیاب دی، کتاب څه ډول اغېز لري، د کتاب لوستونکي څه ډول نظر لري، په دې شکل باندې مطالعه عامېدلی شي، مطالعې ته کار کېدلی شي، او موږ یو ډېر ښه ذوق خاوندان کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه زهیر صاحب ستاسو له نظریاتو نه. زید صاحب ډیر زیاته مننه. د فیسبوک پر پاڼه آریان ګوربز لیکلی دی چې لمیلمنو نه وپوښتئ چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعې ته هڅولای شو. په دې اړه عزیزی صاحب که تاسو ځواب لرئ، زمونږ د لیدونکو تاسو مونږ د کاست د ځوان ته چې د خپل پوښتنه کړی چې میلمنو نه وکړي، که تاسو ځواب ورته لرئ نو مهرباني وکړئ. عزیزی صاحب، فکر کوم عزیزی صاحب په لاین کې را سره نشته یا تخنیکی ستونزه رامنځته شوې. حلیمی صاحب تاسو زموږ غږ اورئ؟ حلیمی صاحب تاسو د دې ځوان په ځواب کې څه وایئ؟ د ځوان پوښتنه کړې دي چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعې ته هڅولای شو.
ډیر مننه، دا ډیره پر ځای پوښتنه ده. او کله کله لوستي ځوانان هغوی چې مطالعه سره مینه لري یا د کتاب او د قلم خاوندان دي، هغوی باید ځینو هغو ځوانانو ته چې نوې غواړي مطالعه شروع کړي، زده کړې شروع کړي، باید د چاپیریال داسې ورته برابر کړي چې هغوی وهڅول شي کتاب ولولي. په ټوله کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د ټولنیزو رسنیو پر ځای د دې پر ځای چې وخت ضایع کړو، ځوانان ته د کتابونو پر ارزښت باندې وغږیږو. مثلا په مجلسونو کې د کتابونو پر ارزښتونو باندې وغږیږو چې تر څو نور ځوانان دې ته تشویق شي چې وکولی شي مطالعه وکړي. بله خبره دا ده، په دې اوس کې ټول ځوانان د فیسبوکونو او د ټولنیز رسنۍ لري، هر څوک چې هر کتاب مطالعه کوي، د هغې ګټې او د هغې منځپانګه دي لنډه په خپل پیج پانه باندې ولي کې سید نور ټول ورسخه غیزمنځ ولي دا یو ش چاپریال درامز کېدو لپاره مسولیت په ټولو غاړو باندې دی د ماندو دی د پلرونو دی د ورونو دی د ټولنې د ټولو غړو دی نو که په ګډه یو علمی چاپریال رامنځ ته سي په دې علمی چاپریال په مشټول وکولای شو چې په ګډه خپل ادب ته ورسیږي ولې تر ټولو ښه به دای سي د کتابونو پر ارزښتونو باندې مثلا سیمینارونه جوړ شي د هغوی پر ارزښتونو خبرې وشي په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې خلکو ته د کتاب پر ارزښت بحثونه وشي خصوصا هغه کتابونه چې زموږ ماشومان زموږ ځوانان او زموږ خویندې ورته ضرورت لري دا تر ټولو مهمه ده ولې چاپریال به کله مساعد کله به نه وي ولې زه هیله لرم چې موږ ځینو شرایطو ته مات نه شو او په اړو شرایطو کې کتاب ته اولیت ورکړو پرته له علمه پرته له پوهې او پرته له کتاب لوستنې موږ نه شو کولای یو ښه وطن ولرو ښه ټولنه ولرو او په ټوله کې ښه ژوند ولرو
ډیر مننه حلیمی صاحب کپلان ډټکو کې په اخر کې دا سوال مراته جواب کوي چې تاسو په آلمان کې اوسېږئ د هیواد نه بهر د مطالعې فرهنګ تل څنګه د کپلان ډټکو کې هغه مثبت ټکي موږ سره شریک کړي تر څو اوریدونکو او لیدونکو کې واوري وغوې په عمل وکړي
په آلمان کې خطبان له افغانستان سره فرق کې ډیر دی ولې دلته د کتاب مینوال ډیر زیات دی کله چې په ټرین کې ځې کله چې په موټر کې ځې کله چې په بس کې وینې نو د هر چا په لاس کې کتاب وي که کتاب نه وي خپل کار په آنلاین ډول مخته وړي زه چې کله په بس کې یم یا په ټرین کې یم نو ټول خلک کتابونه لولي کله کله زه دلته ځینو کتابخانو ته ځم هلته هم خلک خپل ماشومان راولي خپل ماشومانو ته د کتاب د ارزښت خبرې کوي ان خپل ماشومانو ته د ماشومانو د برخې څانګې ته چې کله دوی ځي هغوی ته ورشئ چې دا کتابونه په ادبیات په برخه کې دي دا د مسلک په برخه کې دي یعنی خصوصا د ماشومانو په برخه کې دوی ډېر تشویق کوي چې ماشومان د کتاب سره آشنا شي په کورونو کې هر ماشوم په خپل الماری کې حتمن کتابونه لري د لوبو د شانو تر څنګ کتابونه لري زما هیله به هم دا وي چې موږ هم د خپلو ماشومانو لپاره کورونو کې کتابتونونه جوړ کړو هغوی سره د کتاب مینه د دې پر ځای چې د مور یا پلار په موبایل کې مصروفي کمپیوټر ته ناسي او ماشوم هم تبان هغه شی غواړي شته چې مور او پلار کښېني کتاب راواخلي او ماشوم یې تر څنګ کښېني خپل د وطن کیسې ورته ولولي پخوانی داستانونه ورته ولولي د مینې د ژوند د محبت د زده کړو په اړه هغه د ارزښناک خبرې وکړي نو د آلمان او د افغانستان ترمنځ توپیر خو تابان ډیر زیات دی ولې دلته د زده کړو کچه ډیره لوړه ده تابان خلک په هرو شرایطو کې چې یې زه چې ګورم دوی په لارو کې په کوڅه کې چې چیرته ناست یې چاته منتظر یې هم خو دوی هغه یو ساعت لاس ته کېښل کې سیاسي وخت لري کتاب یې په بستا کې راوې کړی هغه مطالعه کوي
ډیره زیاته مننه ظهیر صاحب که په ډیرو لنډو ټکو کې د خبرونې وروستۍ پوښتنه راته جواب کړي چې مطالعه د ځوانانو په منځ کې د یو هیواد په بیا رغونې کې څومره مثبت رول لري ډیر په لنډو ټکو کې وخت زموږ ډیر کم دی
ولې صحه کلمه په دې خلک کې خبر مهم بحث ته ده مطالعه ډیر زیات رول لري یو خبر باید وکړو نن سبا دا خبر نه چې تاسو ته په تلیفون سي ماستری یا ډاکټري مهمه خبر ده چې دوامدار مطالعه کوي کنه کې دوامدار زده کړه کوي کنه کې زده کړه د کتاب نه کې د فلم نه کې کنه خپل شخصي ګرځښتونه مشاهده نه کوي زده کړه مهمه ده څو خبرې زیات مهمه دي چې پرګرام باید موږ ته واخلو د انټرنیټ بحث چې موږ ټکنالوژي بحث کوو نن سبا د مصنوعي ځیرکتیا د ارتفیشل انټلیجنس په ډیر زیات ضرورت دی د موږ د مطالعه کې ډیر زیات کومک کوي او کتاب لنډیز سره خپل یو کتاب پاره د مختلفو خلکو تفسیر ولې دا غوښنا مختلف نظرونه راټولې نو مصنوعي ځیرکتیا په دې برخه کې ډیر زیات کومک کوي موږ باید د ډیجیټل مطالعه سره د برېښنایي مطالعه سره ځان بلد کړو دا خبره ده چې کتابي مطالعه هغه د ډیر زیات د حافظه کې پاتې کیږي د خلکو پلاتو کې چې دا وتره فعال پاتې کیږي مګر ډیجیټلي مطالعه یا برېښنایي مطالعه د انقلاب غوړه روانه ده مصنوعي ځیرکتیا هر په مکمل شکل باندې بدل کړل د ډیجیټلي یا برېښنایي مطالعه سره ځان بلدول دا هغه استفادې په لکه هغه نه کټه چې خپل طریقو باندې ځان کوي چټ جی پی ټی د سپیپ سافټویر همدارنګه د کوپایلټ دا د دې سافټویر چې موږ حکومت کوي دا مې نور اپلیکیشن دی چې باید تر خپرونه چې موږ اټکړې و مثلا چې تاسو نن لن چې تاسو د بلبل په نامه اپلیکیشن چې خلکو ته غږیږي کتابونه وړاندې کوي یو څه کې نه چنه چې هم یو کتاب په لیکلي شکل تاسو لیکلي هم ته اوري غږیږي کتابونه نن سبا ډیر ځات موځ دی چې خلک خاصه خانه کې په تلویزیون کې او یو د څه خبره دا کوم د خلکو چې زما طالب لري خاطر نشم کولای چې ماته ماحول برابر نه دی یا زور سره برابر نه مګوره مطالعه او عدد دی او ذوق دی او
زمونږ د برابر دی مننه ظهیر صاحب وخت زمونږ ډیر کم دی په بخنه سره ډیر زیاته مننه
چې زمونږ عدد چې په هر ماحول کې په هر ځای کې مطالعه کولای شو خپل پیغام ښکته کړي
ډیر مننه ډیر مننه ظهیر صاحب کورم ودان ل نقيب احمد عزيزي وحيد ظهیر او زلمي حليمي او هيله شمس ډیر زیاته مننه چې زمونږ د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې موږ سره ګډون وکړه تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو نه او د ډیجیټل پانو نه ولیدله او امریدله او ازادي رادیو سره رښتا تاسو په ټول افغانستان کې ورېدلای شي خدای پامان.